افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د داعش روحیه پیاوړې شي.
سره حکومت فشارا زیات میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
په دې اړه مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې
تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم دغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي.
یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود شوی دی.
یو یا دوه درې ویاندویان دي هغه هم خپلو اداراتو لپاره ویاندوی کوي.
اروپایی پارلمان یو شمیر افغان ښځې د سخاروف جایزې ته کاندیدې کړې او هم د افغانستان لومړنۍ ښارواله ظریفه غفاری ده.
خوشحاله پر دې یم چې نړیواله ټولنه د هغو میرمنو زحمتونو ته په درنه سترګو ګوري چې خپل د ژوند ډیری برخې ټول هغو مدني حقونو ته د مبارزې لپاره وقف کړي چې د یو انسان انساني حق دی.
د اساسي بشري حقوقو او اساسو د ورکو شو عزیزان او د لټې دوونی زی خبرونه هم د دې خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. خو پایل د دې سات په مهم خبرونه کو
طالبان وی داعش د افغانستان کې پراخ حضور نه لري. اروپایي ټولنه سبا پر افغانستان بحث کوي. په روسیه کې د 300 کسانو د مسمومیدو په تړاو دوه کسان نیول شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وی په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی د ترکیې له اناډولی خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون خبر راسو ویلي
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه تیر جمعه په کندهار کې د شیعهګانو په یوه جماعت کې ځانمرګي برید و. د اروپایي ټولنې یو چارواکی وایي دغه ټولنه هڅه کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره په دغه هیواد کې خپل حضور وساتي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو شورا سبا دوشنبه په لوکزمبورګ کې د افغانستان پر موضوع هم تمرکز وکړي. د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه چارواکی د نوم نشولو په شرط نن ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ټولنې رهبران په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو او د مرستو د دوام پر امکان په خپلو کې بحث کوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، اقتصادي رکود په زیاتېدو د بشري بحران زیات سوی او خوړو ته د خلکو اړتیا هم زیاته سوی ده. د ملال یوسفزی په ګډون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په ملاتړ آنلاین کمپاین پیل کړی. زرقه یفتلی، شهرزاد اکبر او ملال یوسفزی په یوه پرانیستل لیک کې چې په آنلاین بڼه تر دې شېبې څخه باندې 3,13,000 کسانو لاسلیک کړی، د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې چې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر ابدی چې په وروستیو کې کابل ته هم سفر کړی و په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې طالبان شي په ټولو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځي ته ولاړ شي. د افغانستان پخوانی صدر اعظم احمد شاه احمدزی نن د 70 کلونو په عمر مړ شو. د هغه زوی موسی احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
بله دا درې میاشتې راځي خواهینر صاحب بیمار و درې میاشتې کېده چې شفاخانه کې بستر و د ستنن روحې حق ته وسپل.
احمد شاه مزی په 1990 کلونو کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر خلاف په مبارزه کې له مهمو څیرو ګڼل کېده. احمد زید مجاهدونو د انتقالي حکومت پر مهال د څه مودې لپاره صدر اعظم او بیا د کورنیو چارو وزیر پاتې شوی. روسی چارواکو د اتلس کسانو د مسمومیدو د قضیې په څیړنه کې دوه کسان نیولی دي. دغه اتلس کسان تېره اونۍ په یکاترینبرګ ښار کې د مناسویو الکولو له څښلو وروسته مړه شول. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون ویلي چې دغه جنایي قضیه د هغو الکولو د څښلو په اړه ده چې په بوتلونو کې اچول سوي وو، او بې له دې چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې ونیول سي د ښار په یوه مارکیټ کې خرڅېدل. د تحقیقات پر مهال هڅه کېږي چې د دغو مناسویو الکولو د خرڅولو اصلي عاملان پیدا سي، او د تحقیقاتي کمیټې د اعلامې له مخې عاملان شاید د لسو کلونو د بند د سزا سره مخامخ سي. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني انتخاباتو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پارلماني انتخابات ګټلي وو، او په کاسو کې نن خلک د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 3 لک کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکوونکي 28 ښاروالان او د ښاروالیو لپاره سوا استازی غوره کوي. دا انتخابات داسې مهال ته سره کیږي چې په وروستۍ اونۍ کې په کاسوو کې د کووینونو ناروغي پیش زیات سوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کندهار کې وچه پکې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او له اویاو زیات هم ټپیان شول. امیر خان مدخی که هم د دې فشارونو په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانانو پر حقونو تیری وبلل. نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی منی چې ګنی نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیه یې پیاوړی کړی ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغل متقی د ترکیه له اناتولی خبری اژانس سره مرکه کې په افغانستان کې د داعش وروستۍ بریدونو ته اشاره وایي. دا ډله نظامي ځواک نه لري، خو هڅه کوي چې اوسنۍ حکومت کمزورې وښودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزورې وښي. له بیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او له دې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګېدلي لکه په رسمیت د حکومت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې داعش په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي چې وروستۍ هغه د کندهار د لومړۍ حوزې په یو جومات کې دننه ځان مرګې بریدو چې پکې 30 تنه ووژل شول او اویا نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کوي او د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخ وړلو لپاره مالي بودیجه له کومه کوي وایي. په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستې او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی، خو ګیله من دی چې ګنې هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ښکاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولای حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی بورل له سی ان ان تلویزیون سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال له افغانستان سره مرستې کوي، نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو، خو موږ افغانان هم نه شو هیرولی. دا مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کیږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډیر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډیرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز بد وضعیت په اړه اندېښمن دی او د دې ناورین د مخنیوي لپاره یې هڅه پیل کړي. څوله نړیواله ټولنې سره د خپلو اړیکو لپاره بندې دروازې پرانیسي، خو د دې کار لپاره باید طالبان هغه شرایط ومني چې نړیوالې ټولنې مطرح کړي دي. بشری حقونو ته درناوی د خوځو نجونو د زده کړو او کار اجازه د یو ټولګډونو حکومت جوړول او له ترهګه روډرو سره د اړیکو پرې کون په ښکاره هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. طالبان بیا وایي پر خپل ژمنو ولاړ دي خو اجازه نه ورکوي چې په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي. خو طالبان دا نه وایي چې په کورنیو چارو کې د بهرنیو له لاسوهنې د دوی موخه څه ده او آیا دوی د نړیوالې ټولنې وضع شوي شرایط د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او که نه.
و موردل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. په دې اړه مې نن مخکې د سیاسي چارو له پوه اساق اتمر سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو د ښاغلي متقی له دې خبرې سره چې وایي د داعش لپاره ډېر تبلیغات کې هم موافق یاست؟
زما باور داسې دی چې په دې تېرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازي شوه په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګر ډلې هم دلته ځای په ځای شوي دي او دا د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونه دی، ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همدغسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګر ډلې د دې هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبانو د حکومت نه ډېر دی، په دې مانا چې دلته به داعش موجود نه وي، ځکه چې د روسیې توقع د طالبان نه دا دی چې داعش باید وټکول شي. ایران همدغسې، چین غواړي چې الغور د دوی طلبه دلته بهار شي او دغسې داعش دلته بهار شي او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي، که نه د دوی اعتبار او موثوقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړی او دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دوی کمرنګه کېږي.
د متقی دغه خبره چې وایي یو شمېر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي په نړیواله سطح، دا څوک دي چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقینا زه دې خبره سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي او دا به ولیدل چې په منځنی ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي، ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمې دپاره.
د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسېدلي څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه، له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهدو او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي، فکر نه کوئ چې د طالبانو دریز به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دغه هغه فشارونه دي چې د نړیوالو د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم د هغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي. دوی باید هر څومره زر چې کیدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دوی امنیت ته ګواښ دی دا وځپي او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام وکړي، که نه دوی بیا نړیوالو سره نور مشکلات سره مخامخ کیږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
د د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمرو چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر راسره شریکاو. ښاغلی متقی ویلي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به هڅې لا زیاتې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي کړې او ویلي کوم ادارې چې پکې نشراتي برخې تر اوسه نه دي فعال شوي هغه به هم ډېر ژر فعال شي. ښاغلی کریمي دغه راز ټینګار وکړ چې تر اوسه هم وخت په وخت د بېلابېلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوی. خو له بلې خوا ډیری خبریالان شکایت کوي چې په افغانستان کې لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي اطلاعاتو ته لاسرسی ډیر محدود شوی دی.
که څه هم طالبان وایي هڅه یې کړې چې له رسنیو او خبریالانو سره همکار پاتې شي، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې اطلاعاتو ته لاسرسی د پخوا په پرتله نور هم محدود شوی دی. خبریال آسمان اقزاد وایي
ادارات سخنگو نذارن،
اداره ویندویان نلری، دیتلا رسوانی برخی نلری، سوک چی باید رسانوی سر خبری وکلی نشته. کم سرپرستان چی ده وزارتونو لپارا گمارل شوی لرسانوی ویریگی ور سر خبری نکوی.
رسانه هراسی دارن و صحبت نمی کنن با رسانه ها.
خبریال بریال تلاش هم دور تستونزی یادوانه کوی.
یو یا دو درې ویاندویان دي هغه هم خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي او کچیری زموږ نورو وزارتونو ته نورو اداراتو کې اړتیا پیدا شي د معلوماتو لاسرسي لپاره لاسرسی نشته، غوی ویان نه لري او په دې برخه کې موږ د ګڼو ستونزو سره مخ یو.
خبریالان د طالبانو غواړي چې بیلابیلو ادارو کې د اطلاعاتو د شریکولو برخې فعالې او ویاندویان ورته وټاکي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ رسنیز کار ډیر اغیزمن شوی دی. په وروستیو 4 ورځو کې دوه رسنۍ تړل شوي دي، په غور کې سرحد راډیو او د سی په نوم د ورزشي خپرونو تلویزیونی شبکه. مخکې تر دې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې ویلي وه چې په دغه هیواد کې 80% رسنۍ د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي. افغان خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې شکایتونه او غوښتنې داسې مهال مطرح کوي چې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال هم د ګڼو ویاندویانو له شتون سره سره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه موجود وه. تر دې چې په دې برخه کې یو ځانګړی کمیسیون هم کار کوو، خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون نه یوازې دا چې پر خپل وخت رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول موارد څیړل، د بیلابیلو ادارو لخوا د کره معلوماتو د پټولو موضوعات هم رابرسیره کول او تعقیبول دي. د دوی شعار دا و چې اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی. دغه شان له رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم په تیره کې په څوځلي په دې اړه د خبریالانو غږ پورته کړی دی. اوس د طالبانو حکومت د رسنیز ټیم یو غړی بلال کریمی وایي کومې ادارې چې پکې نشراتي برخې نه دي فعالې هغه به هم ډیر ژر فعال شي. خو نوموړی ټینګار کوي چې تر اوسه هم وخت په وخت د بیلابیلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوي دي.
د اسلامي امارت له لوري څخه د اطلاعاتو ته لاسرسي لپاره زیاته هڅه کیږي. نور هم په جدیت کار روان دی تر څو په ځینو اداراتو کې چې کوم مطبوعاتي برخې تر اوسه فعالیت پیل نه ده کړی هغه هم کار ته آماده سي او کوم نقصه یا کوم کمبود چې موجود ده هغه هم پوره سي.
د یادونې ده چې د طالبانو له نږدې 2 میاشتنی راتګ راهیسې د دوی ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له رسنیو رسنیو سره څو خبری غونډې کړې دي. دغه شان د دوی د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیشن غړو هم تر یو بریده رسنیو سره خپل همکاري ساتلې ده، خو ډیر ځله بیا له رسنیو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې پکې ویل کیږي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو دوی څه ونه ویل او یا هم په اړیکه ورسره بریالي نشو.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اروپایي پارلمان یو شمېر افغان ښځې په افغانستان کې د بشري حقونو او د جمهوري نظام د دفاع لپاره د مبارزې په خاطر د سخاروف جایزې ته کاندیدې کړې. په دې اړه رسمي اعلان څو ورځې مخکې وشو او د دې جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 نیټه اعلان شي. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د لومړۍ ښځینه ښاروالي ظریفه غفاري نوم هم د دغو مېرمنو په فهرست کې شامل دی. غفاری چې اوس مهال له هېواده وتلې وایي د افغان ښځو لپاره به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. زما همکار ملالای بشیر له آغلې غفاری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د سخاروف جایزې ته د کاندیدۍ په اړه څه احساس لري.
احساسات مې ښه نه دي، ځکه چې د وطن هر لور مې په زندان کې ژوند کوي، د خپل انساني او اسلامي حقونو نه بې برخې دي، دا غوی غږ څوک نه اوري. خو بیا هم خوشحاله پر دې یم چې نړیواله ټولنه دا غو مېرمنو زحمتونو ته په درنه سترګه ګوري چې خپل د ژوند ډېری برخې د انساني او اسلامي او ټول هغو مدني حقونو ته د مبارزې لپاره وقف کړي چې د یو انساني حق دی. په اصل کې د افغانستان په څیر د مېرمنو لپاره په یوه بیرحمه جغرافیه کې هر هغه میرمن چې سربیره پر دې چې میرمن دی او ژوند کوي او مبارزه کوي د ډیرو لویو جایزو حقدار دی، ځکه چې هلته ژوند د میرمنو لپاره هم دومره ستونزمن دی او هر څوک چې هلته څه لاسته راوړي او یا حداقل په ټولنه کې خپل حضور ثابتولی شي هغه میرمن د لوی جایزې حقدار دی. خو که چیرې دا جایزه زه وګټم نو د افغان میرمن د حقونو لپاره به روانې مبارزې هوډ لا غښتلی وساتم او دا به لا غښتلی شي راته.
ظریفه جانې، اوس چې نور په افغانستان کې نه یې، د افغان ښځو لپاره کوم کارونه په پام کې لرې؟
زه یو ښځینه ښاروالی وم او هغه نه وروسته په دفاع وزارت کې د یوې ریاست رئیسې په صفت مې دنده ترسره کوله او کله چې ښاروال وم او ورسره په دغه ریاست کې مې کار کو د خپل ښار او حتی د همدغه ادارې او د ادارې نه د باندې د هېواد د ډیرو سیمو هغو میرمنو سره چې ما اړیکې درلودلې د دوی زړه به راباندې ټول و، هغه یوه ښه احساس و. خو اوس چې نشته یم هوډ مې دی چې په ټوله نړۍ کې د افغان میرمنو لپاره رسا غږ واوسیږم او تر څنګ یې غواړم د کلیوالو میرمنو لپاره په کلیو کې د روزنیز او حرفوي زده کړو مرکزونو لپاره سرمایه ګذاري وکړم او په دې کې د ټولو هغو خواخوږو همکاریو ته اړتیا لرم چې دغه ستونزه درکوي او پوهیږي چې موږ متاسفانه ونه شوی کړی چې په 40 کلونو کې خپل کلی او بانډې جوړې کړو، کلیوالې میرمنې په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا کړو او دوی به وشي کولای چې د خپل بچیانو او د خپلو بچیانو پر روزنو پام وساتي، چې تر څو البته خاصتا پاکستان ترې انتحاریان جوړ نه کړي همدا به هم ډېره لویه خبره وي.
آیا فکر کوي چې دا فعالیتونه به دې اغیزناک ثابت سي؟
هو، زه ډاډه یم چې زما فعالیتونه به اغیزمن واقع شي او باور لرم چې موږ به افغان میرمنو ته خپل انساني حقونه ترلاسه کوو، ځکه چې دا مبارزه د یوې
ستری انسانی او اسلامی هدف لپاره روان دی او د دې مبارزې هغه مبارز سرتیری د افغانستان هغه میړنی میرمنې دي چې کلونه کلونه د دې وطن د آبادۍ او حسین لپاره زیار ویستلی خو د دې وطن د رنګولو برخه نه دي پاتې شوي. افراطیت به یو ورځ ضرور انسانیت ته په ګونډو کېږي خو زیار او زحمت غواړي او د دغه زیار او زحمت نه مونږ لاس یعنی لاس نه په سر کېږو.
وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل ګڼ راپورونه سته چې ښځو افغانستان پرې ایښی او نورو هیوادونو ته یې پناه وړې ده. په دغو ښځو کې ته هم له افغانستانه وتلې یې، په بېلابېلو مواقعو باندې ویناوې کوې، ستا د ویناوو موضوعات څه وي؟
زه تر دې مهاله اروپایي هیوادونه او جنوبي امریکا ته تللی یم او هلته مې په لویو سیاسي او ټولنیزو غونډو کې د افغان میرمنو وضعیت څنګه کړی او د دې تر څنګ ډېریو د نړۍ ډېرو لویو او ملي او نړیوال رسنیو سره مې ویناوې کړي او برنامو کې مې ګډون کړي او د نړۍ له ملتونو مې غوښتي چې د خپل حکومت ګریوان ته لاس واچوي چې د افغانستان په نوم میلیاردونه ډالر یې چیرته او په څه مصرف کړ. اول یې په یوې بې ګټې جګړه کې ورګډ شول او د اوس لپاره باید خپلو سیاستو باید خپل سیاستوال اړ کړي چې په طالب او پاکستان تر هغه وخته فشارونه سخت کړي ترڅو چې بشری حقونه، د ښځو تعلیم، د میرمنو د کار حق، د بیان ازادي او د اقلیتونو انساني حقونه یې نوي منلي. چې دا موضوعات او غریبو افغانانو ته د بشری مرستو رسول زما د ویناو مهمې برخې دي.
له ظریفه غفاري سره چې د اروپایي پارلمان لخوا د سخارف جایزې ته کاندید شوې مرکه وه.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 15.5 صفا وزي اوریدل شي. د سهار لو وو بجو خبرونه پیلو، د ماخام تر وو بجو د خبرونه دوام کوي او د ماخام لو وو بجو د سهار تر وو بجو په هم دې څپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهروي.
ستاسو لا پیغامونو
یو معلوم کاکم د هلمند ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نزانګر ته ویلی دی سم شهید ملکي شهید لرم او خپله معلول یم. وروره مشته خو هغه مخکې دولت و هغه مخته پیسې راستولي وې، دغه امتیازات چې مخته راکوي دغه یې راته راستولي وې. د هلمند ولایت توضیح یې شروع وه، څه خلکو واخیستلې، د څه خلکو دفاته وې، حتی چې زموږ لستونه یې نیولي وه، ولایت یې امضا کړي وه، مستوپیات ته تللي وه. د مستوپیات څخه وروره په کټ باندې غوښتله چې واجزي بانک ته واوړي موږ ته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ روپۍ نه درکه دي، هېڅ معلومات یې نهشته. موږ ته دغه معلومات ماتې وکړي چې دغه زموږ راکړې روپۍ چې دوی مفسد اداره بولي، هغه مفسدې ادارې راکړې وې، اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه شوې. هېڅ درکه نه معلومېږي، نه چور سوی دی، نه چا وړي دي، نه بل شی شوي، نه بل شی. وروره موږ ډوډۍ نه لرو، موږ کوچني کوچني بچان دي، وزې بغاري وي. موږ څه وکړو چې د ولاسو هغه زموږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي دي، دغه خو دې راکړي. بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوئ که نه راکوئ، هغه د دوی کار دی. فقط دغه مې پیغام دی. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
بلې رحمت الله کټواز د کټواز په تماس سوایم. موږ مایبین یو در بدر یو، ماشونه کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول، دا اقتصادي ویزي او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته معاش راکړي. مایبین نه څوک کار ورکوي، در بدر خلک دي. ازادي راډیو نه ډېر ملنه.
مزه عبد العمید د یارات په تماس کیم او د کندهار څخه را ماجر سوا یم په یاب شم ایوب په حکومت کې او د خدای شند نه مقبول دی وخارن وکاس چې موږ په غم وخري مو سه چې نه راک موږ به ته باندې غفر یارات کندهار ته په یارات په شهر کې پراته د کندهار را ماجر سوی یو واړو چې به ته ولاد چې په ولایت او قام دا من درو او د لارې کرام نن رزق کولای چې تاسو وکړنه نه په څوک او بلن دا حکومت مې وستو ما او دا ما شونه مثلا خو راکوه مثلا اوس دا حکومت د طالبان اوس ما ته ماش نه راکې نه په سنچم کو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه چې موږ ته په سپتمبر کې ماشین کې پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل ته خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټي دوه خبرونه مه هېروي خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې یو ځل بیا په موږ کې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وی په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی د څرګندونې د ترکیې له اناتولی خبری اژانس سره په پرونی مرکه کې کړې ده. د اروپای ټولنې یو چارواکی وی دغه ټولنه هڅه کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام په خاطر په دغه هیواد کې خپل حضور ولري. په فهم کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا سبا دوشنبه په لوکزمبور کې د افغانستان پر موضوع هم تمرکز وکړي. د ملالی یوسفزی په ګډون د شوزو د حقونو ځینو فعالانو په افغانستان کې د نجونو د شوونځیو د بیا پرانستل کېدو په ملاتړ آنلاین کمپاین فایل کړی دی. د افغانستان پخوانی صدر اعظم احمد شاه احمدزی نن د 70 کلونو په عمر مړ شو. روسي چارواکو د 300 کسانو د مسمومیدو د قضیې د څېړنې پر مهال دوه کسان نیولې دي. دغه 300 کسان تیر اونۍ په یکاترینبرګ ښار کې د منسویو الکولو لڅولو وروسته مړ شول. په شمالي مقدونیه کې نن خلک په سیمه ایزو ټاکنو کې ګډون کوي او په کاسو کې نن خلک د شروالوی په انتخاباتو کې برخه اخلي.
اساسي او بشري حقوق
سلام درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. درنو دوستانو په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. د چ په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی همدارنګ د اسلام د نظر او د چ ول ځینی وخت د حکومتونو د خوانه د حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پو عبد السبحان مسبا دوی ته خراغلاس وایم. مسبا سپتاست هم خراغلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ول شي دی؟ البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوه ټولنه کې ډیره یو حیاتي خبره ده چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. باندې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان باندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندگان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغ اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قوا او ورکړې ده دا چې امنیت به د وګړو تضمینې. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تضمینې. بیا نهادونه جوړ کړي دي د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده د بشر د حقوقو د اعلامیې په دریمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول د منشور د ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده. په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې حق لا ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینې دوکې نقش لري او رامنځته شوی دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوی دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمه په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کړی ده، دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره، د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده، او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده، د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده، او حکومت داری ده، د اولو الامر مسله چې من سراغلی چې و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دا په خپل په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده، او ډېر زیات نصوص دي. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي، دا په خپله د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي، او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي، او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده، اګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي و وجداني و درونی بڼه لري، یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا و مسایلې لکه دی ایمان، امنیت، ایمان باید مسئول اوسی، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت، چې دا جهاد اکبر و اصغر باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسی، د امنیت ډول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته، نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
مسباسه حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا چې امنیت تامین کړي، عدالت پلی کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څانګه کې وده وکړي، او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواکه حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي، حقوقي مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپله وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې، یا اجرا د تجاوز دي او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کود کې، او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت، او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري، او مسؤول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسب سالدې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي. هلات څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي، د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي. د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې، تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او دې ته ورته ډېر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو، دا و د دې ونې د سیاسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو دوستانو، که څه هم په دې وروستیو وختو کې ستاسو در رسیدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ سوی دی، خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکو د خپلو رکوسو عزیزانو د لټ په منظور خپل پیغامونه د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشين کې ثبت کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې ویلي و، زموږ کورنۍ شمیرې فعلاً کار نه کوي او د بهرنی شمیرو لارې د ټلیفون کول یو څه ګران تمامېږي. نو ځکه زه یو ځل بیا هم تاسو ګران اوریدونکو ته دا مشوره درکوم چې که چیرې خپل پیغامونه په لنډه توګه ثبت کړئ نو مصرف مو ډیر نه کیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه موږ ته پرېږدئ. د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو د ورکوسو عزیزانو او خپلوانو په پیغامونو سره پیلو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه چې سبا زما دا پیغام دې زما یو دوست چې راز محمد پنامه لا دې مشکل چې دا درکاسو وي دې چې ارم سره ما ورته دراسي نو موږ له خبر باندې له مخې دې درش مې راځنګوي چې پر و چې پر اته ندریه تنزنه چې پر چې پر دې خبره جایزه دې تر لاسه کیو. سلام په احترام.
ما یو زیدی د محمد استاد په نام سره دیم. دا شل کال کې چې په ګریش کې نه درک سوې دي. دا شل کال کې د یس معلومات نه کیږي که هر چا لیدلې زړه محمد استاد معلومات لري و مشتدي په دغه پاته سره زړه نمبر په پاته سره جو مشت اول نواسي موږ جوړ زړه یې نامور کوو.
ګران وروره، مشتل دا یادونه کوو چې کله چې خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل د ټلیفون شمیره په خپل ووایست. خو تاسو دا کار نه دی کړی، خو لنګه کمرغه چې تاسو دغه شمیره مش په کمپیوټر کې پیدا کړه چې زه یې اوس اوریدونکو ته اعلانوم. 0 9 2 9 0 5 4 9. یو ځل بیا 0 9 2 9 0 5 4 9. بیا هم د قدرمن اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې لطفا خپل د ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې ووایست. مننه.
السلام علیکم، عبد الحنان مومن یم له کندهار ولایت. زما یو دوست رتی ده سحیل احمد فنم نو کې څوک اړه معلومات لري او یو څه معلومات نو هیله ده چې ما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار 0 9 9 0 8 9 4 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 3 5
پینزه دری اوه اوه سپر اوه سوه شپرشش درو پینزوس اوه اویه دختای پامن.
السلام علیکم. زه جهانمل له هلمند ولایت څخه جکید ولسوالۍ د زنداور د سیمې د مزوره کې وشدون کوم. ما یو ورته تعامل د سمسنه تقریبا یو کال و درې میاشتې یا دوه میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره نه درکه شوی دی. یعنې د نایسرای څخه تلان اوس مست نه ایسر چې د نایسرای څخه دی نه درکه شوی دی. بیا دا شمسلا نه چایل دلی نه څوک معلومات لري. هر مسلمان ورته که د شمسلا په حق له معلومات یا یې دلی یې زموږ سره دي د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره تماس ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0-0-5-9-2-8-5-2-2. د تلیفون شمېره یو ځل بیا 0-0-5-2-9-5-2-2. داس د سیګرډۍ سرتمینه مخندۍ سره رقمه ژره ده. رخشنه یې تر سر ده. لمګټه نه پېچي. خبرې ډېرې نه کوي. داس د سکرار ځوان دی. نو ار مسلمان وخت کې معلومات د څخه مخه پرده شمیره ده بشته هم ده شمیره نو ستري تماس ونیسي او معلومات په دې خپل ما ته څنګه ولې د خصم دقیق معلومات ته دا وس پر نه راکړي که هیڅ خپل ما راغلم کې نو خلک دا د ازادي راډیو ته جهان منم.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. زه واجد رحمان د لغمان ولایت څخه نیاړی کنیولې. زموږ یو ورخه احمد ولدی محمد غنی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکی چې د قندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ یې تلیفوني تماس قطع او نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته. که هر چا ته په دې راته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دی له موږ سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن آزادی ریڈیو رونی ہمکاران ټول ته السلام علیکم. بعد السلام قدرمن د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ متاثر پایډ کې یم. واړم چې زمونږ یو مور ده چې تقریبا کم حالې کال خوایا ته باندې کال عمر لري او د تیر دوه میاشتو سره به دره کړه. واړو چې دغه مور دې مونږ که پیدا شي په دغه اړیکه مونږ سره د خوږیانو ولسوالۍ د ننګرهار نه او د لوخۍ د کلي نه سپر اتاوی سپر اوس پته دوس پته سپارس دی د لبر ون سپر اتاوی سپا سپر اوس پته دوس پته سپارس. والسلام.
سلامونه هانی کی ویله احترامات او پښترمینه د ازادۍ رادیو ټول درنیو نه د وړو نه او ګډون پته دا تلیفون فاریکا څنګهوال دا ورکړ کوته فاریکا کیم تا زمونږ یو دوست سره کا شوی دا شاکر په نامه باندې تقریبا څلور کال کیږي دا شاکر نه د مرګ او نه د سون مدمسته کله ته معلوم وي او یا چا لیدلې وي دا تلیفون شمېره د صفر اوه سوه اتیا نه سوه درې اته سوه یو یو څه بیا وایم صفر اوه اته پنځه نه صفر اته صفر یو نه د راډیو څخه هیله کوم چې پیغام یې کړی.
السلام علیکم. نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیجان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم. هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ پټاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بیدالله کاکول مسای تور غنم رنگی ځوان د اتلسو کالو عمر لري. عبدالحق تقریبا دوه میاشتې مخکې چې کله هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لورې حرکت کړی و د غوښتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي هغه ورځ د سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. هر ځوان ورور دوست د عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبی الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهئ. کورنۍ مور او پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختم شي. زما د تلیفون شمېره د 0-0-4-5-5-5-5. بیا هم د شمېرې تکرار 0-0-4-5-5-5. نبی الله زابلای د عبدالحق فلکه دالا پمن.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند نه د علي ولسوالۍ د شاور د دښته د ژغ مسوله. ما ورور روغ دی چې عمر یې د 15 کالو دی چې کاري یې په تنګ دی. د 15 میاشتې کېږي د کوره نه درک دی، موږ هېڅ فرق نه لرو. هر مسلمان ورور د اړه معلومات لري یا د دې خپل زموږ آواز اوري، پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه مشان ساتم. دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. تعالی په خیر خیرت ای زده هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکو هم فعلاً فناشرات چې ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس له پروش کال د لوی اختر رئیس نادر کسوی دی د شمس الله په نامه دی. زم نور الحکیم ما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادر کسوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دی نه معلوماته. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته که د شمس الله په حق معلومات یا د چا سری ما سره په دغه شمیره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0505925522. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0505925522.
الو السلام علیکم. د جزادی کارکونکو درته ته سلامونه وایم. بعد له سلامه ما له کندهار ولایت نه د دن لسوالۍ نه تماس ابن ولی زه دا پیغام پرېږدم. زما دوه زامن دي ورک دي، یو شاه محمود نومېږي، زما مداوت یم. دوه زامن مې ورک دي، یو شاه محمود نومېږي، یو عیسی الله نومېږي. شاه محمود چې دا د شلو کالو د دغه لویې نشانې دا د مخې غاښونه یې کاژه واژه دي. عیسی الله چې دا د پنځو کالو دی. هر مسلمان ورور ته چې یا معلومات یا لیدلي یا له چا سره یې په اړه باندې معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راته ووایي. صفر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس شماره یې بیا درته وایم. صفر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس. هر مسلمان ورور ته چې دغه احکامو په اړه باندې معلومات وي په دغه شماره دې زنګ راته ووایي. وسلام، خدای پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی رادیو ته دا پیغام پیغام چې زما یو زوی په نامه د نصرت الله نصرت د 15 کالو په عمر وو، تقریبا څلور کاله کېږي ورکړی دی. نو د 19 کالو په عمر به یوس نادرکی د کندهار د ولایت د زړې د ولسوالۍ د نادي د کلي ډېر د اداره او چالاک هلک او طالب العلم وو. نو هر ورور چې په هکله معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ راوي، پر دغه نمبر تماس راسره ونیسي. صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. صفر بل نمبر سلام نمبر دی صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه. نمبر بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه. وسلام.
السلام علیکم. راغلی یو اخی دی اجامان لا نمی دی دا جامان لا سنامه سنزوی سره دی دا تلور میان که بکیه که چه دا کور و خیلچات رو تکره دی بیا چانه معلومات کردی نه چوک پاره معلومات لري کاپته کې پاره معلومات لري. مهرباني د مخ خدمت خو به دا مهرباني معلومات وو چې صفر اووه سوه اویا یو پنځوس پنځه پنځوس. صفر اووه سوه اویا یو پنځوس پنځه پنځوس. یوه بله شمېره هم درته وایم صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت نه سوه دولس. صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت نه سوه دولس.
السلام علیکم. السلام علیکم ټولو اوریدونکو کارکونکو سلامونه زما طرفه. غلام تخیب عبدالمحمد زی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د شمنک د کلي تقریبا دا دېرش کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نابرخه دي. هیله ده که څوک د ده په هکله معلومات لري یا دوی خپل زما غږ اوري د مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره زنګ ووهي، 0 1 4 4 0 8 9 1 6. شماره بیا وایم 0 1 4 4 0 8 9 1 6.
السلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د فراہ ولایت فراہ رود ولسوالی څخه سره پاړی کیم. زما خوان دیوال دی چې څنګه کال کې رانه ورټ دی، او نوم یې ګل زمان دی، د پلار نوم یې ګلستان دی. که هر چا ته معلومات دی داخل نمبر 3 زنګ ووهي. سپروه درې پنځوس یوویشت اویا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بله السلام علیکم، زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه. مزیو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی. تقریبا د 4 کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادرکه دی، او مس نه ده مړه او نه ده ژوندي معلومات شته. هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري، مس ته دې د ټلیفون دغه شمېرو زنګ ووهي. 0 1 6 8 9 8 2 8. علاوالدین امیر چوکازو د کلي د شنې سترګې دی. تقریبا د 8 کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي. وسلام.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو رکسیوی عزیزان او دوستان پیدا سي، او په دې تمه چې تاسو روغ جوړ او سوکاله اوسئ، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو اجازه غواړم. د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 8 1. همداراستا سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پروغه